درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونی ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په روانه خبرونه کې بو اوري نن د شزو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان شزی وایي چې لکار منه شوی دي. د بخشنې نړیوال سازمان د افغان شزو پر وضعیت اندېښنه شي. طالبانو لا هم ډیر نجونې له زده کړو محروم ساتلې.
بد مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې قسم کې لا خو شولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکو وایي کاروبار سور شوی دی.
دونې وسنه لرو چې بخاري رانیسو او بخاري رانیسو لرګو وسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
د ماسلین سي د دی لا فارغ سوی نه دي. د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نور موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د ژغورنی نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه یو لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ سره مخ دي. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکه کړي چې د استرالیا ځواکونه افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر لسو افغان میرمنو کې نهه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې نه ګاندې و با سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د خزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یوه ډله خزو نن په کابل کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره هم کړې ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3 میلیونه یو لک ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د IRC کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارزواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي. دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بېځایه شوو ډېرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 30 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکه کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل
We're shocked to learn that even out of this miserly promise of 3000
مخسخ تایران شو چې پوشو لدی 3000 ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي. خغلی جولیان ویل د حکومت دی بی غوري ټول پتیره افغانان او د استرالیا ځوکونو افغان همکاران او ژباړون کې خوشی نه کړي. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه خبرګون نه دی خوده. خو لدی مخکې ویلیو چې افغانستان د تخلید ماموریت پر مال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته وړي دي. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم آسترالیایی کمپنی نه بلکې سی فارم جرمن کمپنی باندې د چرسو په بکنی سره د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی داس پیناوای نن په خپل ټویټر وروسته له هغه وکړ چې سی فارم په نوم یوې آسترالیایی کمپنی رد کړه چې دوی دې له طالبانو سره د چرسو د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنی کمپنی په افغانستان کې د چرسو بوټي کاری او چرسو ته تر رسیدو مخکې باسي. مخکې هم طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تمه ده سی فارم کمپنی په شاوخوا شل جریبه په بکنی سره شل زره جریبه ځمکه د بنګو بوټي وکړي او چمتووالی ښوولی چې په دې برخه کې شاوخوا 4.5 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړه چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19مې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ډکه شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خیټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساور کړي. هغه د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کامرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 3 څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 3 څلوېښت کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کوز باس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 5 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډي اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د پیښې پر مهال په کان کې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر اوسه یې د ډبرو سکرو 286 تنه کارکوونکي له کان راایستلي. د لومړنیو راپورونو له مخې د چاودنې احتمالي لامل د ډبرو سکرو راخیستلو. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیري ورخړېلې چې د اقدام په دغه یواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو خبرګون پرولې. د ازادي راډیو ازبک څنګه دی وزای فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول خار کې د 28 مسلمانانو ګیري په زور خړېل شوی. دا خار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیري خړې چې مسلمانان دي، خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیري پریښي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ساعت 4:00 او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام لري. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندیشنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بشنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیره حمیدی له قول ویلي چې په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند څخه بې برخې شوې دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو اجازه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په 13-12 سیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپل اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویری او دراتونکو لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې دغه 14 افغان مرمنو د ژوند داستانونه به د روخانه کړی چې افغان مرمنې په 13-12 سیزو کې له څومره سختۍ وروتی او کومي لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مرمنو وضعیت خنډ دی او طالبانو دوی لزده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مېرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څنګه چې وامه اوریدل، د نومبر 15مه یعنی نن ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محروم شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېرې ښځې له کار، زده کړې او سپورت راګرځول شوې. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلې او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشوي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي ډیره تیاره ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره ټولې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتې کې مصرف په کور کې اوس دې تیاره نه یم چې دا خیاله څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې اوس جمع یې راغی.
شبانه هغه افغان انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه د کار کول نه لري، لکه دا خو خوشان یې هم دغه هم غسر خنځون چې وو هغه سیزن د وسلرم د طالبان د واکمنې خاورې سمګړې او ګاډي په کور کې یو داسې درامت نه لري. نو که په خوا مو څنګه کمی وي اوس تقریبا اویا فیصده اویا هم اتیا فیصده مخ څنګه دي شوې.
د شبانه پلار د ګوخسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا هم پلار ته بلدنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نه وای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانه د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې شوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ شو. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضرورت چې دی هغه پوره کړم. خو متاسفانه دا به وایو چې کله د طالبانو حکومت را منست سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بیکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولی سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته له شپږم ټولګیو پورته خوانځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړي او د خزیناز د کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپل زده کړې پیل کړې وي او د روښانه راتلونکو خوب لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوی. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به موی. خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ یعنی خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسنی وضعیت اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار ریوال سازمان د خزو د برخې مشري هی دربار ازادي رادیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیار دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او انجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او انجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
صدف د غزنی شهر اوسیدون کې دا او د یولسم ټولګي زده کوونکې صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د شونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ته ډېره اندېښمنه ده. دا وایي فکر یې نه کاوه چې طالبان به دوی له تعلیمه راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د شونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. له اغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتلی اوس زده کړې نشي کولی نو څه احساس لري؟ دا وایي
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاسه نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبر سپی چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې مو خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور سمو په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زر به د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوی حکومت بس زموږ د زده کړو په وړاندې کوم خنډ جوړ کړي. خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړي قدم کې د انجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې انجونې نشي کولی چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکي لپاره مو څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
موږ چې کله ونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېر هیله درلودې او په دې تمه مو درس وایلو چې ان شاء الله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو او څنګه چې ما خپل هم دا هیله درلوده کله چې زه ونځي خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او ان شاء الله چې ته په ونځي ته به کامیاب شم او خپل لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو لپاته مرغه اوس ډېر اندېښنې را سره چې خدای ما کړ زموږ هیله به همداسې هیله پاتې شي. زموږ خپل هیلم دا چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو او لوړې زده کړې وکړو د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې ان شاء الله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
اوس څه فکر کوي او تر راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
مخکې به موږ ټول ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډېر وخت موږ په کار باندې تیر کوو او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو، لکه څنګه چې زه خپل هم د ورځې ډیر مصروفیت چره د کور په کارونو باندې مصروف یم او خو تر څنګه خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه لزان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچنی عمر به عادت اړ کړل سي ځکه شونځي خو نور بندي؟
بالکل، ټول انجن او ټول انجن سره دا ویره ده کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي نو دا د کورنیو د میندو د سوا ټیټه کم کیږي او دوی بوای چې اوس خو ته نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه بلکې له ټول انجونو سره همدا ویره ده چې خدای ما کړه زموږ کورنۍ به موږ ته په مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوې حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي خپل درس وایي او یو باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف وچی له اسودي رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شمې پر رسیدو سره په کندوز کې د حلبي سازي کاروبار پیکه شوې ده. د کندوز شهر ډیری حلبي سازان وای وروستي سیاسي بدلونونو د دوی پر کار بد اغیزه کړې ده. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې دي او ډیر خلک نشي کولای چې د دوی له لوري جوړ شوی تولیدات رانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبي سازان وای کڅه هم نور کلونو به د ژمي پر رسیدو سره د دوی بازار خطود او د خلکو فرمایشونو به دومره زیاتو چې ان د سرګرولو ته بنوزګاره کېدل. خو ساش کل د فرمایشونو کچا چندانې خوند او رنگ نه لري. 45 کلن عبد الله چې له 25 کال رئیس په کندز ښار کې د حلبي سازي دکان لري وای
زمونه سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکنیم.
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیات بخاری جوړولې، خو سږ کال مې 10 دانې بخاری جوړې کړې ځکه زیات شمیر خلک بیکاره شوي دي. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو لمخې چې د نظام بدلون لامل زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. څلوېح کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شوه، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است او مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکه زموږ پیر او پلور کم شوی دی او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوی دي. بیکاری زیاته شوی ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي کړي تر څو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
پنځه دېرش کلن محمد نادر د پخواني حکومت د ملي اردو سرتیری و. دی وایي پخوا یې خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوه، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونې وس نه لرو چې بخاري رانیسو او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو. نو دا ژوند داسې تېروي، نو بېروزګاري ده، همدونې کار کوو، کارونه هم نشته، ده مازې یو کار پیدا سي ویکو او خپل روزګار مخکې ویسو.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري، خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاري وس موشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي. یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي، وس بازار کې مرڅ ګراني کې مثال غوړي دا شیان د مرز موږ وس تمام نه کېږي. دا شیان والو بازار کې بیکاري زیاتره، باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي. د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو له امله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. دوی د عامې روغتیا له ادارې د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارلې وشتنه کوي. په دې اړه د غزنی راپور واوري.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکی روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په مخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې دی لا فارغ سوی نه دي، دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري، نه کوم سند لري او نه یې د فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخ مو په ګیلان کې لرسي وخځه پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخ لرسي. هغه ډاکټر مو سرکت لږه تختدل د وخنه یې بار کړی دی. اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنه تر ورساو د وخنه مړل وایس. تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یالت د وخنه خلاص کړي درو میا سفاره پر خطر راځي، خلکو ته خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیخ مخه کې ونول سي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې د شپې خرم باندې سی و د شي د ډاکټران ول شي غو خځه ته د شي په بشکري لګول او سیږي خځه وار هغه سو یعنی او پات سو نه ته دار کوم بي کفایت د ډاکټران شي دی غو هیڅ دا ولټانل لري شي وګل دی مرزان په سمته ګټایو کې.
ډیری روغتیا پالان د مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته پاسید ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جیلی اسناد به جوړولو. موږ دا ان شاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه، خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولی سي. شمیره دا ده 00422112114115. شمیره بیا وایم 00422112114115.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې شوې. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو له هغې ډلې جولیان هیل په خپل حکومت تند انتقاد کړی چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. ښاغلي هیل نن د پارلمان په غونډه کې وویل چې حکومت 3,000 ویزې ژمنه کړې وه خو تر اوسه یوه هم نه ده پروسس کړې. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې پر سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د 400 د بوټو د پلور موافقه شوې ده. په امریکا کې د پولیسو لخوا د هغې پیښې ویډیو خپره شوې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس کې ده. ویل کېږي چې دا کس افغانو نوم یې اجمل امانی و چې په یوه هستوګنه سیمه کې چاړه په لاس و او خلک یې ګواښل. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي.
اقتصادي خبرونه هم لرو.
د کابل فوټبال لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل د دې لوبو په الف ډله کې به یورش بګرامي د افغان ملي لوبډلې په وړاندې او په بي ګروپ کې به قطر اف سي د کوهدامن فوټبال لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د یادونې وړ ده چې پرون د بي ګروپ لوبو کې د شرکت برق لوبډلې یو د سفر په وړاندې جوانان سالنګ ته ماتې ورکړه. د همدي ګروپ په دویمه لوبه کې توحید لوبډلې د دوو ګولونو په وهلو سره مخابرات ته ماتې ورکړه. په پرونیو لوبو کې په الف ډلې کې د یمای شهید لوبډلې د سولې په وړاندې سیالي ترسره کړه او لوبه یو د سفر په وړاندې د یمای شهید د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټې له کابله تر میدان وردګو ولایت پورې د حمید راحل پیاده تګ یو بی مثال حرکت بولی. حمید راحل چې د ځغاستې او پیاده مزل لوبغاړی دی وی کولای شول د رواني اونۍ د دوشنبه پورې سهار 8 بجې د کابل 15 ناحیه د خوشحال خان لسمی حرکت وکړي او د همغه ورځې په ماخام 6 بجې ځان د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ادم خیلو کلی ته ورساوه. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قریزاده ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی راحل د 1,19,915 ګامونو سره چې ټولټال 95 کیلومتر کېږي دا مزل ووهه. د ملي اولمپیک کمیټې د ښاغلي راحل دا کار یو نوښت او په افغانستان کې بې مخنی بللی دی. د اروپا د اتلانو لیگ د ګروپي لوبو په دویمه شپه د چهارشنبه شپې لوبو کې منچستر سیتي، پاریس سن جرمن، ریال مادرید، انترو او اسپورتنګ لیسبون د لوبو بل پړاو ته د تلو امتیاز ترلاسه کړ. د دغو لوبو په ای ګروپ کې منچستر سیتي او پاریس سن جرمن لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او لوبه دوه د یو په وړاندې منچستر سیتي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د تیرې شپې په لوبه کې د لوبې په 50مه دقیقه کې کیلیان د پاریس سن جرمن لوبډلې لپاره لومړی ګول واهه، خو د لوبې په 13مه دقیقه کې رحیم استرلینګ او په 14مه دقیقه کې هم ګابریل جیسوس د منچستر سیټي لپاره ګولونه وهل، او په دې توګه منچستر سیټي لوبډلې د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې راغله.
زموږ معذرت ومنه، سپورتي خبرونه او نه اقتصادي خبرونه. د روانې خبرونې په دوام کې مخکښې شزي پروګرام لرو.
مخکښې خزي
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبري ژې زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې ننګرهار د خلکو خوانی استازی سایما خوګیانی، او همداراز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی، له دوی سره به خبرې کوو. لمش سره سایما خوګیانی د ټلیفون لاله وصل سوی ده. خوګیانی صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستی.
مننه تاسو نم
په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استازی واست، هغه مهال تاسو کوم کارو ته لومړیتوب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي؟
من ډیر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استازی یا د خلکو نمائندګي کوله تقریبا 14 کاله. نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې په ولسی جرګه کې مثلا تصویبول، او ختم ډیر زیات کار ورته وکړو، بیا ورته کوچ په هغه کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین ته. خپل د خپل ماتلین سره چې موږ د ارادې تمثیل کوونکي وو په ولسی جرګه کې، وو او خصوصا د دوی مشکلات او د ستونزو د حلولو په باره کې همیشه د حکومت د حکومت سره په تماس کې وو. مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري، شاګردان څه ستونزې لري، څه کولی شو ورته، او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې، خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې، او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې. د ښځو وزارت سره نور هغه نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو د هغې واک به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي، او یا خویندې د موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي اداراتو کې کار وکړي، غیر دولتي اداراتو هم پورې اړه لرله، او بیا هم غیر مستقیم کله کله ورسره کومک کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو، او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومک ورته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنه، چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران تشویق وزارت سات عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتر ولیږي، یا اقلن میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي. نو د دوی ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې، د سات عملي په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډې کړي.
کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغو هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست؟
ما نه ډېر زیاته یوه بېلګه به زیاته یاده کړم چې زموږ په خوږیاڼو کې یوه شفخانه درلودله، چې دغه شفخانه ته مثلا د څو ولسوالیو خلک ورته راتلل، د پچیرا ګام نه به خلک ورته راتلل، مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه خلک ورته راتلل، خپله د خوږیاڼو نه خلک ورته راتلل، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هغه وخت کې زموږ وزیر د ساتنې فیروز چې زه ورغلم، تقریبا تل بستر یې نور هغه شفخانه مثلا لوړه کړه، تعمیر ورته جوړ کړه، امکانات ورته ورکړل، هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول، د ادم استه وه، د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو، هیلمټ سره هم تماس نیولو، چې دوی د پرسونل لپاره مثلا پرسونل ډېر شي په کومه برخه کې ډېر شي، او طرف امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره. نو هغه هم ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې، او همداسې مثلا نور سوالې کې چې نو خپل